میکنین، در مورد طلب های جدید و انکشافات جدید چی فکر میکنین؟ ساعت 8 است. همکارم نوریاس نوری با استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان آخر اغلا است.
بله زرغونه منگل، تاسو ستړي مشهدي ازادي لرو قدر منوریدون کوی و بلا پښتو خبرونه پیل شوه. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په خبرونه کې اوري چې د بی پولي خبرلانو ټولنه وایي افغانستان کې د خبرلانو وضعیت ښه شوی دی. په دې اړه له یو افغان خبریال سره غږېدلی یو. دغه راز اوري چې افغان ولسمشر په دې ټینګار کوي چې د سولې د خبرو یوازنۍ مرجع د سولې عالي شورا ده، خو اپوزیسیون بیا وایي چې دا یوه ملي پروسه ده او باید د ارګ په یوې محدودې کړۍ پورې محدوده پاتې نشي. او د سولې عالي شورا هم بیا وایي چې دا شورا د افغانستان د ټولو خلکو، هم د اپوزیسیون او هم د حکومت استازیتوب کوي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ د راپورونو بشپړ تفصیل واورو، صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو حالت د تیرو کلونو په نسبت ښه شوی دی. دنمارکی چارواکو ویلي چې هیواد به د 5 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیونه ډالر مرسته ورکړي. د پاکستان د کراچۍ په بندري ښار کې په یوې بمی چاودنه کې 2 تنه وژل شوی دي. ایرانی استخباراتو د تیر اونۍ په پای کې د دوی لخوا لستنه نیول شوی خبریالان د لویدیز له یوې لوی رسنۍ سره په کار کولو تورن کړی دي. اوس هم پوره کورنی خبرونه واورئ. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت بهتره شوی دی. د دې ټولنې په وینا چې مرکزی په پاریس کې دی، افغانستان د دې لپاره تر تیرو کلونو 22 نمرې لوړ شوی چې کوم خبریال د ژورنالیستیکي کارونو په خاطر نه دی نیول شوی. افغانستان د خبریالانو لپاره د شرایطو د ښهوالي له نظره 128 ځای لري او تر خپلو ګاونډیو هیوادونو ډیر بهتره دی. د ډنمارک د پرمختیايي چارو وزیر وایي چې هیواد به د 5 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیون ډالر مرسته ورکړي. د ډنمارک د پرمختیايي چارو وزیر کریستیان فریسباخ وویل له 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان سره د ډنمارک د مرستو بڼه بدل شي او نور به پرمختیايي چارو تمرکز وکړي. ډنمارک په افغانستان کې شاوخوا 650 سرتیری لري چې اکثره په هلمند کې ځای په ځای دي. ډنمارکي پوځیان به د 2014 کال په پای کې له افغانستان ووځي. پاکستان پرون ویل چې افغان محصلانو ته به په خپل پوځي پوهنتون کې د ډاکټرا شل بورسونه ورکړي. دا اعلان د پاکستان لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی په اسلام آباد کې د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي په ملي پوهنتون کې وکړ. د افغانستان دفاع وزیر وایي چې د یو 15 کسیز پلاوی په مشرۍ د پاکستان په سفر بوخته، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان دغه پوهنتون لنګدې وکړ. اوس هم بهرنی خبرونه. د پاکستان د کراچۍ په بندري ښار کې په یوې بمی چاودنه کې 2 تنه وژل شول. پولیس وایي چې د دې چاودنې چې د سهراب ګوټ په سیمه کې وشوه انګیزه څرګنده نه ده. په کراچۍ کې چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی، تاوتریخوالی هم دي. تېره اونۍ هم په یوې چاودنه کې د پولیسو په شمول 4 تنه وژل شول. په 2012 کال کې د کراچۍ ښار په قومي شخړو او سیاسي لانجو کې شاوخوا 2000 تنه وژل شوي وو. د ایران د استخباراتو وزارت لاسو زیات خبریالان چې د تیرې اونۍ په پای کې نیولي، هغوی د لویدیز له یوې لوی رسنۍ سره په کار کولو تورن کړي دي. د وزارت ادعا کړې چې د بی بی سي او یو شمیر لویدیز حکومتونه په ګډه دغه شبکه پر مخ وړي، خو بی بی سي دغه ادعا ویرات کړې دي. د استخباراتو وزارت په یو خبر پاڼه کې څرګنده کړې چې ښایي د سیړنو له دوام سره نور خبریالان هم ونیول شي او ځینې هم ښایي خوشې شي که چیرې دوی له لویدیز سره د ارتباط په درلودو مجرم ونه پیژندل شي. یو وسلوال سړی د امریکا د فینیکس ښار په یو دفتری ودانۍ کې په درو تنو ډزې وکړې. فینیکس د متحده ایالاتونو په لویدیز کې د اریزونا ایالت تر ټولو لوی ښار دی. د پولیسو په وینا په ډزو کې 3 تنه ټپیان شوي، خو د یو حالت نازک دی. حمله کوونکی تښتېدلی او څرګنده نه ده چې چیرې تللی دی. داسې نه ښکاري چې دا پېښه د تصادفي وي. وروسته له دې چې یو وسلوال تېره میاشت په امریکا کې 40 ماشومان او 6 لویان په یوه لومړني ښوونځي کې ووژل، په دغه هیواد کې د وسلو د کنټرول په اړه تاوده بحثونه پیل شول. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرن پرون چهار شنبه الجزائر ته ورسید. دا له 1900 دوشپیتم میلادی کال راورسته چې الجزائر ته فرانسې خپلواکي خسته دغه هیوا ته دی برټانوي صدر اعظم لمړنۍ سفر ده. کامرون دوی اونې ورسته لدی الجزائر ته تللی چې یوې سخت دریز مسلمانې ډلې د عین مناس په صحرا کې د غازو په تاسیساتو کې و دیرش بهرني یرغمل وژل. کامرون ته د پایتخت الجزائر په هوایي ډګر کې د الجزائر صدر اعظم عبدالملک سیلال هرکلی وایي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د مصر له ولس مشرانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له ټولو سیاسي قوتونو سره د خبرو اترو باب پرانیزي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. میرمن مرکل چې د مصر له ولس مشر محمد مرسي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې داسې وویل:
Ich habe von meiner Seite deutlich gemacht, dass es für uns
mal khpalekhwa sargande krachi mukhtalife masale shta che muhimdi yawa ham po masir ke de siyasi quwatuno tarmanz de khabar o aw irtibat de lari planistana da so bila bil siyasi quwatuno rol bolari po masir ke bashari haquna khwandi shi aw khalq de din azadi tajruba kri
gelebt werden kann.
ولسمشر مرسی چې جرمنی ته په سفر تللی و ویل په هیواد کې اضطراري حالت موقتی دی او د حالاتو له ښه کېدو سره به یې لرې کړي. په مصر کې له څو ورځنیو تاوتریخوالو او مظاهرو وروسته چې 50 تنه پکې ووژل شول، ولسمشر مرسی د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د سویز کانال په غاړه په دریو ښارونو کې اضطراري حالت اعلان کړ. ښاغلی مرسی د اروپایي هیوادونو د پانګونو د جلبولو او په مصر کې د ولسواکۍ په برخه کې اروپایانو ته د قناعت ورکولو لپاره اروپا ته سفر کړی دی. او د سوریه پوز وی اسرایلی الوتکو پرون سهار د مشق ته نږدې د سوریه د پوزي تحقیقاتو په یو مرکز حمله وکړه. د سوریه د پوزي قمندانې په یو اعلامیه کې چې د دغه هیواد رسمي خبري اژانس خبره کړې ویل شوی چې د اسرایلو جنگي جټ الوتکې د دغه هیواد هوایي حریم ته ورننوتی او پر هغه تحقیقاتي مرکز یې حمله کړې چې د سوریه د دفاع د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د سوریه دولتي ټلویزیون هم د اسرایلی الوتکو د بمباری خبر خپور کړ. تر دې مخکې د سیمې امنیتي سرچینو او ډیپلوماټانو ویلي وو چې اسرائیل د سوریه او لبنان ترمنځ په پوله کې په یو کاروان برید کړی دی. اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پند چپ هم اوریدل کېدای شي. د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه بیل بیل مطالب لوستل او کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بی پولې خبريالانو ټولنه وایي افغانستان کې د خبريالانو وضعیت ښه شوی دی. افغان خبريالان څومره له دې ارزونې سره موافق دي؟
ټول ولس ډېر ځورېږي دغه حالات نه. خو ژورنالستان تر نورو زیات په مشکل کې واقع دي، په تهدید لاندې دي، د ټولو نورو د خوانه دوی ته فشار لاندې دي. زه فکر کوم
ولسمشر کرزی وای د سولې د خبرو یوازنی مرجع د سولې علي شورا د خو اپوزیسیون وای دا یو ملي پروسه ده او باید ارک ته نږدې په یوې محدودې کړۍ پورې محدوده پاتې نه شي.
دولت در انحصار کنه، گفتگوی صلح در انحصار کنه، قدرت در انحصار کنه، قانون توسط خود پایمال میشه.
د سولې عالي شورا بیا وایي چې دا شورا هم د حکومت او هم د اپوزیسیون استازیتوب کوي.
ما په نظر چې د سولې د عالي شورا ترکیب ډېر جامع ترکیب دی چې ټولو ته پکې نمایندګي ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سوریې له بحران سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د سوریې د سلګونو میلیون ډالرو مرستې ژمنې وشوې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د ورکوشو او ځانو د لټه پروګرام د خبرو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د بی پولي خبريالانو د ټولنې په تازه خپور شوي فهرست کې افغانستان د خبريالانو د وضعیت له نظره تر تیرو کلونو 22 نمبر پورت راغلی دی. د بی پولي خبريالانو د ختیځ او منځنۍ اروپا د څانګې رئیس جوهان بهر او افغان ژورنالیست زبیر شفیقی وایي چې له دې پرمختګ سره سره په افغانستان کې ژورنالیستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د بی پولی خبریالانو په فهرست کې د افغانستان ځای تر ډیره په دې خاطر لوړ شوی چې په 2012 کال هیڅ خبریال د خپلو ژورنالیستیکو کارونو په وجه نه دی وژل شوی او د خبریالانو نیونې کمې شوې دي. خو د دې معنا دا نه ده چې اوس د خبریالانو لپاره د افغانستان حالات خورا ښه شوي دي. افغانستان د نړۍ په 109 هیوادونو کې 128 ځای لري او له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د پاکستان د حالاتو له خرابېدو سره به بېله شکه خبریالان په دې هیواد کې له تازه ستونزو سره مخامخ شي. د بې پولي خبریالانو د ختیځې او منځنۍ آسیا رئیس جوهن بهروی له پرمختګونو سره سره په افغانستان کې خبریالان له ډېرو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي. دوی وایي د افغانستان د شمیرې لوړېدا تر ډېره له دې حقیقت سره تړاو لري چې په 2012 کال هیڅ خبریال د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو په خاطر نه دی وژل شوی او د رسنیو د کارکوونکو نیونې کمې شوې دي، خو په هیڅ صورت د دې معنا دا نه ده چې اوس د افغانستان شرایط فوق العاده دي. پاکستان د ژورنالیستانو لپاره د شرایطو د شوالي له نظره د نړۍ 159 هیواد دی. د افغانستان بل ګاونډی ایران 104 اویایم دی. په دواړو کې خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. افغان خبریال زبیر شفیقی وایي سره له دې چې په 2012 کې کوم خبریال نه دی وژل شوی، خو په زلونو خبریالان تهدید شوي، د لنډې مودې لپاره نیول شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي دي.
موږ ټول ولس ډېر ځورېږي، دغه حالات نه ټول ولس بازار دی، خو ژورنالستان چې وظیفه یې د حقایقو راسپړل دي، د پېښو هغه واقعیتونه رابرسره کول دي، دا تر نورو زیات
شاغلی بهروی تیر کال په پاکستان کې د خبریالانو او د انټرنیټ کاروونکو په وړاندې د سخت تشدد کالو. د بی پولی خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي چې په ایران کې خبریالان او د انټرنیټ کارکوونکي بندیان شوي او خپلوان یې ځورول شوي دي. د دې ټولنې په وینا عراق په 2012 کال په نړۍ کې 105 ځای درلود.
و امروزه چې د بی پولي خبریالانو د ټولنې په تازه خبر شوی فهرست کې افغانستان خبریالانو د وضعیت له نظر تر تیرو کلونو 22 نمبر پورت راغلی دی، خو افغان خبریال زبیر شفیقی وایي چې په تیرې و کال کې افغان خبریالان د بیلابیلو خواو له لوري بیرول شوي او هل شوي او د لنډې مودې لپاره نیول شوي دي. د ویسا ورسپانې له مسؤل مدیر زبیر شفیقی سره عصمت ساروان مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نسبتا ښه بللی. ستاسو په نظر د افغان خبریالانو وضعیت نسبتا نورو هیوادونو ته ښه شوی او ستونزې کمې شوې؟
بس باید ووایم چې د تېر 2012 کال کوم راپور چې د سپمان او د دلته د خبریالانو د ملاتړ د یوې بلې کمیټې د خوا نه خپور شوی، په یوه کې شپږ اتیا پېښې د ژورنالستانو د وهلو ټکولو د بندي کولو سات دي، او په بله کې د شپږ اتیا نه هم زیاتې دي د سپما په راپور کې. او زه فکر کوم په تېر کال کې ډېر ژورنالستان بندیان وو، بندیان شول، متاسفانه د بېلابېلو لوریو لخوا، د حکومت لخوا، د محلي چارواکو لخوا، حتی د بهرنیو ځواکونو لخوا. یو ښه مثال یې په دې وروستیو کې د لوی اختر نه لږ مخکې د ابراهیمي په نامه یو خبریال و چې د نړیوالو ځواکونو د خوا نه د کابل په ښار کې د شپې په 12:30 بجو یې کوره بوتلل شو. په بګرام کې تقریبا یو هفته بندي و او وروسته بیا راخوش شو. همدغسې یو څو ورځې وړاندې که تاسو په یاد وي په نوي ښار کې چې د ملي امنیت ویلۍ ته نږدې کوم د مرګ بریدګر راغلل، بریدونه وشول، په هغو کې څو خبریالان ډېر زیات ووهل شول، چې په هغو کې د ازادۍ راډیو خبریالان هم ځورول شوي وو. یو فوټو ژورنالیست یې هلته ووهل شوی. همدغسې نور یو څو تنه خبریالان ډېر بد چلند ورسره شوی وو، سره د دې چې ملي امنیت او ځینو چارواکیو په هغې بیا وروسته پښېماني ښودلې. خو دغه پېښې ژورنالستان متاسفانه هم په ولایاتو کې هم حتی په مرکز کې له ستونزو سره مخ دي.
تاسې 2012 کال له نورو کلو سره څنګه پرتله کوئ؟ آیا نسبت نورو کلو ته څه په دې برخه کې کوم پرمختګ شوی دی؟
زه فکر کوم چې نه دی شوی متاسفانه. یو خو په مجموع کې موږ باید دا ومنو چې موږ ټولنې هغه خاص مشکلات، هغه امنیتي مشکلات دي، بې قانوني ده چې قانون نه پلی کوي، زور واکان دي. اصلا یوه مرجع د قوت نشته، د قدرت نشته، د واک بې شمېره مراجع دي چې یوه د بلې سره نه اتحاد کوي، نه قانوني روابط لري. د دې ټولو په منځ کې د موږ ټول ولس ډېر ځورېږي، دغه حالات نه ټول ولس بازار دی، خو ژورنالستان چې وظیفه یې د حقایقو راسپړل دي، د پېښو هغه واقعیتونه رابرسره کول دي، دا تر نورو زیات په مشکل کې واقع دي او په تهدید لاندې دي، د ټولو لوریو د خوا نه دوی ته فشار لاندې دي. زه فکر کوم
د ویسا ورځپاڼې مسؤل مدیر زبیر شفیقي و چې د بې پولي خبریالانو د ټولنې په تازه خپور شوي فهرست نظر څرګندو. په دې فهرست کې افغانستان د خبریالانو د وضعیت له نظره تر تیرو کلونو 22 نمرې پورته راغلی. خو زبیر شفیقي وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت هم دومره نه دی ښه شوی لکه څنګه چې په دې راپور کې ویل شوي دی. وایي خبریالان وهل ټکول کیږي، نیول کیږي او د لنډې او شکنجه کیږي. حتی نایب د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره بیا له حکومت غواړي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مخې واټ د بیان د ازادۍ واټ په نوم ونوموي. د ادارې او یو شمېر نور رسنیو په لسګونو ژورنالیستان پرون د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مخې ته راټول شوي او په لوړ اواز له حکومت څخه د بیان د ازادۍ په نوم د یاد واټ د نومولو غوښتنه کوله. په دې اړه به څو شېبې وروسته په تفصیل واورئ.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
او اوس هم غزنی ته زو. له غزنی نه د ازادي رادیو خبريال سید شاه سقیم را سره د ټلیفون په لیکه دی. سقیم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته وایي چې غزنی وضعیت څنګه دی؟ ویل کېږي چې په وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد یو څه پاڅونونه زور اخیستی دی.
بل نسب سهار مو په خیر تاسو اوریدونکو د سلامونه. په غزنی کې خو عموما کله چې یخ راځي زمه راځي وسلوال طالبان له دې سیمو ځکه کله چې یخ کې هغوی گزاره زیاته نه شي کولای، نو له همدغه سټیټي په ګټه اخیستو سره په غزنی کې هغه طالبانو په مقابل کې تیر کال په اوږدو کې کوم پاڅون شروع شوی و. هغه یوې بلې ولسوالۍ مقر ته غځېدلی ده. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په مقر کې یو پاڅون پیل شوی و. په هغه کې کمزوری و، خو کله چې یخ زیاتېږي او سیمې له طالبانو پاکېږي دا پاڅون زور پسې اخلي او بیا وروسته د دولت په مرسته باندې هلته سیمه ییز پولیس هم کېږي. نو د مقر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې تقریبا په دغه ټوله ولسوالۍ کې اوس د پاڅون کوونکي واک چلیږي او وسلوال طالبان نشته. دوی وایي چې دا مهال په مقر ولسوالۍ کې یو سل 50 تنه پاڅون کوونکي دي او 250 تنه سیمه ییز پولیس ورسره یو ځای دی او د مقر ولسوالۍ تقریبا 160 کلی دوی لاس کې لري.
سقیم صاحب
واک د اول طالبان نشي ورتلی.
سقیم صاحب، مخکې په اندړو ورسوالیو کې دغه پاڅون چې پیل شوی و، پاڅونوالو یا د پاڅون کې چې برخه درلرله دوی اکثره شکایت کوي چې له دوی سره مرسته نه کېږي. څه وشول چې آیا دغه پاڅون حتی مقر ولسوالۍ ته هم وغځېده؟ یعنی دې پاڅون مخکېنی پاڅون نتیجه ورکړې ده؟
مخکنی پاڅون په زیاته نتیجه ورکړه، خو البته هغوی اوس هم همدغه ګیله لري چې د دولت لخوا مرسته نه ورسره کېږي له هغوی سره. کنې هغوی به دا ادعا کوي چې اوس به زیات د لاسته راوړنې لرلې، حتی د اندړو ولسوالۍ او د نور ولسوالۍ دا به ټول له وسلوالو طالبانو پاکې کړې وي. هغوی اوس هم همداسې دي، خو د مقر ولسوالۍ اوسېدونکي بیا له دولته خوشحاله دي. هغوی وایي چې موږ ته سیمه ییز پولیس راکړې دي او له موږ سره هغوی مرسته کوي، موږ له هغو سره مرسته کوو. تېره ورځ په عزت الله کلا سیمه د مقر ولسوالۍ کې تقریبا 100 نور پولیس ورکول شوي دي او دوی وایي چې یو 150 سیمه ییز پولیس اوس تر روزنه لاندې دي. د پاڅون ملګري هم ورته روزي او دوی په دغه باندې روزي او دوی بیا کله تر دې د طالبانو کوزې به وسلي اخلي.
سقیم صاحب، تاسو چې وضعیت له نږدې بله وضعیت له نږدې څاره څه وشول؟ آیا خلک د طالبانو له زور زیاتیو له کړو وړو ډېر پتنګ شوي دي، او که د حکومت د سیمه ییزو چارواکو خدمتونه ښه شوي دي، خلکو ته ښه رسیدګي کوي؟
په غزنی کې د سیمه ییزو چارواکو خدمتونه خو صفر دي. خو هلته ځینو وسلوالو کړیو لخوا هغه تکلیف خلک دې ته اړ کړو او ستونزو دې خلک اړ کړو چې هغوی پاڅون کړي. اوس شلګر په مېرې سیمه کې تقریبا 1000 دوکانه د یو نیم کال کېږي چې د وسلوالو طالبان لخوا تړل شوي. حتی 1000 سکلیټو به 1000 کورنۍ له بېکاره وي، همداسې ناست وو په ولسوالیو کې وسلوالو ښار ته راتلای نه شوای. داسې مکتبونه تړل شوي وو، روغتونونه نه وو، پرمختیب شهر بیخی پتاپا ولاری ولی کنه چې دوی مجبور اصول او پاسونی وکړه هغه زر دوکانونه بیرته خلاص شول زر کورنۍ لاړې ښکار یې پیدا کړو په ښوونځي خلاص شو روغتون خلاص شو خو پاسون د سیمو اوسیدونکي وایي چې دولت هېڅ هم هغسې بې کفایته ده روغتون خلاص ده امنیت شته ښوونځی خلاص ده دروازه یې خلاصه ده نه د ډاکټر پکې نه ښوونکی ورځي نه کتاب ورځي حتی په ځینې وخت کې داسې خو کېږي چې د دولت هغه سیمه چې د سندرو ګیرو کومې نورو ولسوالۍ ورتېر وه دغو سیمو ته د دولت لخوا کوچنیانو ته یې فارسي دري ژبې کتابونه ورځي هغه یوارې د مکتب نه یې خلاص بیا وروسته سبتون خواري و خلاص بیا لیکان په دري ژبو کتاب باندې نه پوهېږي
بله بله سرش سقیم لطاسونه مننه ده ازادی رادیو خبریالو چه ده غزنی ده وروستی وضعیت پا اره معلومات را کول
راپورونه تبصره او مرکه په خپل وخت لازادی رادیو
افغان ولسمشر حامد کرزی د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو یوازینی مرجع د سولې عالی شورا ده. خو اپوزیسیون وایي دا یوه ملي پروسه ده او باید ارګ ته نږدې په یوې محدودې کړۍ پورې محدوده پاتې نه شي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله وایي سوله د ټولو افغانانو هیله او ارمان دی او هر افغان حق لري چې دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅه وکړي. د ښاغلي عبدالله د څرګندونو تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
ملي ائتلاف په دې باور دی چې د سولې ټینګښت ته باید هر افغان هڅه وکړي او په یوې ډلې پورې د دې بهیر منحصرې دل به د سولې هڅې بریالۍ نه کړي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت د عامو خلکو له حاله بې خبره دی او ارګ پورې محدوده کړۍ غواړي چې له هرې موقع څخه د ځان په ګټه کار واخلي. ډاکټر عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل حکومت غواړي د سولې د ټینګښت په برخه کې د سیاسي ډلو د هڅو مخه ونیسي. عبدالله وایي دوی ته یو ځل په یو غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د تماس زمینه برابره شوه خو زیاتوي چې د غونډې له پای ته رسیدو وروسته په ارګ ماڼۍ کې خبرګونونه راپورته شول.
مونږ ته یو وخت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو نه بلکې د تماس زمینه برابره شوه خو له دې سره پر ارګ باندې ور ولګېد. دوی ویل دا څوک و چېرته ولې لاړل؟ وایي چې هیڅوک د یو له بل سره خبرې نه کوي، یوازې د سولې شورا دا حق لري. دولت واک او د سولې خبرې د حکومت په انحصار کې دي. قانون ستا له خوا تر پښو لاندې کیږي. د افغانانو ښه فرصتونه ستا له خوا تر پښو لاندې شول.
څه باندې یوه میاشت مخکې د فرانسې د ستراتیژیکو مطالعاتو د څېړنو په مرکز کې د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شوه چې هلته د سولې عالي شورا سربیره د حکومت د مخالفو سیاسي ډلو ځینو غړو هم ګډون کړی و. د ولسي جرګې غړی او د ملي اقتدار ګوند د مرکزي شورا مشر سید علي کاظمي وایي کله چې یوه سیاسي ډله د سولې د ټینګښت هڅې کوي نو دا په هیڅ صورت د کومې دسیسې معنا نه لري. د افغان حکومت سیاسي مخالفین دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر حامد کرزي د سې شنبې په ورځ په یوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې هڅې باید یوازې د سولې عالي شورا لخوا پر مخ ولاړې شي.
طالبان هم او په داخل کې سیاسيون هم د افغانانو په توګه باید د دې خاورې د سولې او د یو قوي افغانستان لپاره کار وکړي. د هیڅ پردي په غوړو خبرو خطا نه وزي چې زه به ستاسو شخصیت جوړم، زه به ستاسو رهبر جوړم، زه به تاسو دار کوم. راز ته بیل په دې مذاکرات کې کښنه د طالب سره مش خبر یو چې خارجان زونه ته دا وعده ورکوي چې راځي تاسو به د طالبانو سره علایده کښنو، تاسو د سولې د شورا لخوا طالبان سره مکښنئ، تاسو به علایده کښنو په مذاکرات کې طالبانو سره او تاسو به موږ شخصیتونه جوړ کړو. بلکې دا فریب دی، دا د تزیف ته پاره د دوی او د افغانستان کې.
د سولې د ټینګښت په اړه د افغان حکومت او د دوی د سیاسي مخالفینو ناندرۍ په داسې حال کې پیل شوې چې په دې وروستیو کې د سولې هلو ځلو زور اخیستی. د پاکستان له زندانونو څخه دوه ځلې د یو شمېر طالب مشرانو خوشې کېدل او په پاریس او دوبۍ کې د سولې په اړه د پرله پسې غونډو جوړېدل هغه څه دي چې په دې بهیر کې د پرمختګ په سترګه ورته کتل کیږي. بل لور ته بیا طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې رد کړي او د سولې لپاره له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کوي.
و امریکا چې ولسمشر کرزی وایي د سولې د خبرو یوازنۍ مرجع د سولې عالي شورا لخوا اپوزیسیون بیا وایي دا یوه ملي پروسه ده او باید ارګ ته نږدې په یوې محدودې کړۍ پورې محدوده پاتې نه شي. د سولې عالي شورا بیا وایي چې دا شورا هم د حکومت او هم د اپوزیسیون استازیتوب کوي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تقریب آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون نشیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نو اورئ.
په دې پروګرام کې هم نن د سولې د خبرو او د غرض د افغانستان په کورنیو چارو کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې پر مسلو خبرې کیږي. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزی او د حکومت د سیاسي اپوزیسیون تر منځ د حکومت په دې دریز ناندری اتودې شوې ده چې یوازې د سولې عالي شورا د افغانستان په استازیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي او نور سیاسي ډلې د همدې شورا ملاتړ وکړي. د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ځینې مشران وایي چې یوازې د سولې په عالي شورا پورې د سولې د هڅو تړل د افغانستان نور سیاسي لوري له دې بهیر څخه اوباسي. بلخوا د سولې عالي شورا خپله اداره داسې یوه اداره ګڼي چې د دوی په وینا د اپوزیسیون او حکومت دواړو استازیتوب کولای شي. پر دې موضوع نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي چې د دې شورا ترکیب ډېر جامع ترکیب دی چې پکې د افغانستان د ټولو سیاسي لورو استازي شته او له همدې کبله د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب کولای شي. د سولې د عالي شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سولې عالي شورا د ټولو سیاسي احزابو، قومونو، تنظیمونو او د ټولو مذهبي او علمي شخصیتونو نه جوړه د مدني ټولنې پکې دي، د مطبوعاتو یا جورنالستان هغه پکې حضور لري، جهادي رهبران دي. ما په نظر چې د سولې د عالي شورا ترکیب ډیر جامع ترکیب دی چې ټولو ته پکې نمائندګي ورکړي. دا د بل پلوه د سولې عالي شورا د 1400 نمائندګانو ملي امنیتي جرګې لخوا پیشنهاد شوی و د ملت حمایت متحصل دی.
خو د چهارشنبه په ورځ د ملي ائتلاف و نوم د حکومت د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر عبدالله پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې په یو لوري د سولې د خبرو په محدودولو اپوزیسیون له دې بهیره باسي او د سولې خبرو ته زیان رسوي. همدارنګه احمد ضیا مسعود په مشرۍ د حکومت د سیاسي مخالفانو د بلې ډلې ویاند فیض الله زکی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د سولې په عالي شورا کې د سیاسي اپوزیسیون استازیتوب هڅې چې په کار دی نشته. دی وایي تاسو شاهد یې چې په افغانستان کې چې د سولې په اړه جرګه جوړه شوې وه، په هغې کې هم د سولې عالي شورا د رایو په اکثریت ډېره خارزیابي نه شوه. او که زه دې شورا ته په ډېر درناوي خبرې وکړم، نو دې جرګې دا شورا ناکامه وګڼله. او په دې اړه یې چې څنګه کېدی شي د سولې یوه پراخه او هر اړخیزه شورا جوړه شي، قواعد او معیارونه بیان کړل چې عملي نه شول. خو د سولې د عالي شورا غړی مولوي شاهزاده شاهد سره له دې چې د سولې په شورا کې د افغانستان د ټولو سیاسي لورو د استازو په موجودیت ټینګار کوي، وایي سیاسي ګوندونه کولای شي چې په خپلو غونډو کې د سولې لپاره د خلکو همکاري جلب کړي، سولې ته د خلکو ذهنیتونو په چمتو کولو کې مرسته کولای شي او د سولې سره په نورو بڼو کومک کولای شي. خو د مولوي شاهزاده شاهد په وینا د سولې په اړه رسمي خبرې اترې د یو واحد محور څخه که نه وي، خورې ورې هڅې به دا بهیر له نورو ستونزو سره هم مخ کړي. یو وار بیا مولوي شاهزاده شاهد:
او رښتیا هم چې متفرقې خبرې، متشتتې او خورې ورې خبرې، هغه به دغسې یو لویه برنامه یو ځای ته ونه رسوي.
افغان څېړونکي او د ویسا ورځپاڼې مسؤل مدیر زبیر شفیقي هم ورته نظر لري. نوموړی وایي که د افغانستان هر سیاسي لوری وغواړي چې په خپل سر د مخالف وسلوالو سره خبرې وکړي، نو دا به دا بهیر له ګڼو ناکامیو خپل سریو سره مخ کړي.
د سولې خبرې چې د یو حکومت او د یو نظام او د یوې مخالفې ډلې ترمنځ کېږي، په دې کې باید همدغه دوه طرفونه وي. دا چې په نظام کې دننه بیا نور ونډې ونډې راپورته کېږي او د هغه ادعاوې کوي، دا د پردې تر شا معلومه ده چې بله مسله ده او کومه بله توطیه ده.
د یادونې وړ ده چې د سولې اداري شورا د جوړېدو رئیس تر اوسه څو کلونه وتلي، خو تر اوسه پورې دا شورا نه ده توانېدلې چې له وسلوالو طالبانو سره مستقیم او مخامخ خبرې وکړي او یا د سولې د دا ډول خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي.
له وسلوال طالبانو سره د سولې خبرو په باب مو د حکومت د سیاسي اپوزیسیون او د غرض د سولې د اړي شورا د دریس په باب واوریدل. په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو، مخکې د چې پر نورو موضوعاتو راپورونه درواورو، سفی الله ستانیزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت بهتره شوی ده. د دې ټولنې په وینا افغانستان د دې لپاره تر تیرو کلونو 22 نمرې لوړ شوی چې کوم خبریال د ژورنالیستیکي کارونو په خاطر نه دی نیول شوی. د ډنمارک د پرمختیایي چارو وزیر وایي چې هیواد به د 15 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیون ډالر مرسته وکړي. د ډنمارک د پرمختیایي چارو وزیر وویل له 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان سره د ډنمارک د مرستو بڼه بدل شي او نور به په پرمختیایي چارو تمرکز وکړي. پاکستان پرون ویل چې افغان محصلانو ته په خپل پوزي په هنتون کې د ډاکټر اشل بورسونه ورکړي. د اعلان د پاکستان لوی رئیس جنرال اشفاق یعنی په اسلام آباد کې د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي په ملي په هنتون کې وکړ. د پاکستان د کراچۍ په بندري ښار کې په بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوې دي. تیرونه هم په یوه چاودنه کې د پولیسو په شمول څلور تنه وژل شوې. په کراچۍ کې چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی، تاوتریخوالی هم دی. یو وسلوال سړی د امریکا د فینیکس ښار په یو دفتری ودانۍ کې په دریو تنو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا په ډزو کې درې تنه ټپیان شوي، خو د یو حالت نازک دی. او له 1928 میلادي کال وروسته چې الجزائر له فرانسې خپلواکي اخیستي، دغه هیواد ته د برېټانیې د یو لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر پرون ډیوډ کامیرون ترسره کړ.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې خبرونه او د غرازین نور مطالب لوستل یا کتل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د انټرنیټ لاري د ازادي رادیو خبرونه هم اوریدل شي. د غراز د ازادي رادیو خبرونه په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز البته لوی خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، قلات، پل عالم کې د اس اف ام پر سل اشاره پینځه په هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټ پروګرام، البته د خبرونه په ورستۍ برخه کې د تخبرو، خو په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې په کویت کې د سوریې د بحران په اړه د یو نړیوال کانفرنس له حاله مخبرو او د غرض لکه څنګه چې مخکې مو ویلو په کابل کې د یو شمیر ژورنالیستانو پرون د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزارت غوښتنه وکړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مخي واټ د بیان د ازادۍ واټ په نمونه موي. مخکې لږ چې په دې اړه تفصیل درواورو د نړیواله موضوع راخلو، لکه څنګه چې مخکې په مهم واوریدل پرون په کویت کې د سوریې له بحران ځپلو سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د سلګونو میلیون ډالرو مرستې ژمنې وشوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د کانفرنس په پای کې د مرستو په اړه وویل چې دا مرستې د دوی ته توقع زیاتې دي. د کویت په کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د بشري مرستو تر ټولو لوی کانفرنس بلل شوی، کوربه هیواد کویت 300 میلیون ډالر مرسته وکړه. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي له سوریې سره د بشري مرستو په کانفرنس کې تر 1.5 میلیارد ډالر لومړني هدف زیاتې مرستې وشوې. بان کی مون دا خبره پرون په کویت کې وی خبري غونډې ته وکړه. په دغه هیواد کې د شپېتو هیوادونو استازي د مرستو په کانفرنس کې راټول شوي ول. سرمنشي په خپل خبرو کې د سوریې د بشري وضعیت په اړه وویل، په تیرو 22 میاشتو کې تر 60,000 زیات خلک پوشل شوي. زه په خپل په دې دردې ژم چې کله په دې فکر کوم چې کوم دا وضعیت ژر تر ژره پای ته ورسو، څومره نور کسان به په راتلونکو ورځو اونیو او میاشتو کې ووشل شي. ملګرو ملتونو د سوریې د 22 میاشتنی کړکېچ د شاوخوا 15 میلیونه اغیزمن شویو خلکو او په ګاونډیو هیوادونو کې له نږدې 1 لک کډوالو شویو سره د نږدې 1.5 میلیارد ډالر مرستې د ترلاسه کولو هیله لرله. سرمنشي وویل مرستې شمیرل کېږي چې دقیق شمیرې څرګند شي. د همدا راز ول چې د کویت غونډه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د بشري مرستو تر ټولو لوی کانفرنس و. بان کی مون وویل ملګری ملتونه به دا یقیني کړي چې دا مرستې په ډیر مؤثر ډول استعمال شي. د په وینا په دې ژمنو د سوریې خلکو ته دا پیغام ورسید چې دوی یوازې نه دي. په دغو مرستو کې 1 میلیارد هغو سوریوالو ته ځانګړي شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شوي او 500 میلیون ډالره نور په سوریه کې دننه د کورنیو بې ځایه شویو لپاره دي. سرمنشي وویل 500 میلیون ډالره به د ملګرو ملتو د شریکو مؤسسو له لارې په سوریه کې وویشل شي او ټولې مرستې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره دي. د کویت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیخ سبا خالد السبا وویل هغو هیوادونو ته لارې پرانیستې دي چې تر اوسه یې د مرستې ژمنه نه ده کړې. له سوریې سره د مرستو په کانفرنس کې کوربه هیواد کویت 300 میلیون ډالره مرسته وکړه. همدومره مرسته سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم اعلان کړه. اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو د 400 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. روسیه او ایران هم چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد کلیدي متحدان دي د کویت په کانفرنس کې ګډون کړی وو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او مخله دې چې تاسو د ورکوښو اعزانو د لټ پروګرام در تخپور کو د خبري اعلانو د ورستي غوښتنې په باب لکه څنګه چې مخکې مو ویل نه یاد افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره له حکومت غواړي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مخې واټ د بیان د ازادي واټ په نمونه مووي. د دې ادارې او یوش منور رسنیو په لږونو ژورنالستان پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخې ته راټول شوی او په لوړ اواز له حکومت څخه د بیان د ازادي په نوم د یاد واټ د نمولو غوښتنه وکړه. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې
دوی چې د بیان د ازادۍ لوحې او پوسټرونه ورسره په لوړ اواز ویل چې که حکومت د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي مدني اعتراضونه به نور هم پراخ او جدي کړي. له حکومت او پتیره د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه د دوی ځانګړي غوښتنه دا و چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مخې واټ دی د بیان د ازادۍ واټ په نوم ونوموي. د نای یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وویل
خواست مهمی دولت افغانستان و بخصوص وزارت اطلاعات فرهنگ جواب ما را بگویه. ما بیشتر از 2 ماه شد در این مورد
ده حکومت و پتیره د اطلاعات و فرهنگ له وزارت څخه مغوښتنه داده چی دا ورد دیده بیان د ازادۍ په نوم ونوموي. خو د 2 میاشتې کېږي دوی څه نه وایي. په دې سیمه کې د اطلاعات و فرهنگ مخابرات وزارتونه او کتاب پلورنځي پراته دي. فرهنګي سیمه باید فرهنګي نوم هم ولري. که زموږ غوښتنې ونه منل سي موږ به خپل مدني اعتراضونو ته نور هم زور ورکړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د نای او یو شمیر نورو رسنیو ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په نوم د یاد واټ د نومولو غوښتنه کوي، بلکې تیر کال هم د دوی لخوا دا غوښتنه شوې وه، خو تر اوسه د حکومت لخوا دې ژورنالیستانو ته د هو او یا نه ځواب نه دی ورکړل شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو 10 کلونو کې د هیواد په مرکز او ځینو ښارونو کې 1 شمېر نوي سړکونه، واټونه او 4 لارې د افغانستان د ځینو مشهورو اشخاصو په نوم نومول شوي، خو دا ټولې پرېکړې د نومولو ځانګړي کمیسیون کړي دي. د دې وزارت مرستیال دین محمد مبارز راشدی وویل
خواستشان را ما احترام میکنیم. نامگذاری اجاده ها یک کمیسیونی داره که در رأس او کمیسیون وزیر اطلاعات فرهنگ هست. کمیسیون از ارگان های مختلف هست.
در دوی در خوشتنو درنوی کهو در نموان چاره یک کمیسیون لری چی پر از که در اطلاعات و فرهنگ وزیر دی. کمیسیون در تعلیمی دولتی مسلکی او مدنی طولنو لاسازیو جور دی. در پریکر در وزارت لسلایت پورت و کمیسیون پوری اره لری. زب موضوع وزارت و کمیسیون تا ورسوام.
په تیر یو کال کې په مزار شریف کې د ایرانی ډیپلوماټانو په نوم د یو تاریخي واټ نومول، په کابل ښار کې د پوهان عبدالقیوم وردګ په نامه د بیبه مهرو د خونځي او د استاد برهان الدین ربانی په نوم د پوهنې او روزنې د پوهنتون نومول د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول. دا چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ځانګړی کمیسیون به د دې ژورنالیستانو غوښتنې ته څه ځواب ووایي دا به وروسته معلومه شي.
په همدې راپور سره نور د راپورونو خبرېدو ته وخت نه لرو، خو د یادونې وړ بولو چې نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند پر سر دریم پړاو خبرې پیلېږي. په دې اړه وروستی حال به زموږ په نورو خبرونو کې واورئ، خو اوس تاسو رابولو ستاسو د ورکو شو اعزام د لټې پروګرام اورېدو ته.
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، نه بیا هم د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت را ورسید. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ، د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په خپلو دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مو باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، کله چې د تاسې پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیږي، مونږ تل هڅه کړې چې دغه تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي رادیو نه خپاره کړو. خو دغه تلیفوني پیغامونه دومره ډیر دي چې مونږ یې نشو کوی په یو پروګرام کې تاسو ته خپاره کړو. نو له دې خاطره له ازادي رادیو سره پاتې شئ، ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، حتما د تاسو تلیفوني پیغامونه خپرو. ګرانو دوستانو، بیا هم د نن ورځې په پروګرام کې یو اوریدونکي مونږ ته تلیفون کړی دی، شکایت یې کړی دی چې دوی ته بے ضایا تلیفونونه راځي او دوی زوروي، او لمنګه څخه هیله کړې ده چې دوه کسان ته وایي چې دوی ونه زوروي. ګرانو اوریدونکو، یو عربي حملتا څخه هیله کوو چې لطفا د مونږ دغه اوریدونکي مزوروي. دا ځکه خو چې ډیر کله د ازادي رادیو لاره نه د دوی ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. نو لطفا بے ضایا تلیفونونه مکوئ. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډه راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګران اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته یو ایمیل زه درولولم کوم چې مونږ ته زموږ ګران ورور جواد داوري له هلمند را لګلای. دای په خپل ایمیل کې داسې لیکي: سلامونه او نیکی هیله. اتاولا د هلمند ولایت د ناوی ولسوالی اوسیدونکی دی او ورور ورک شوی دی. دوی د دغه ګران ورور نوم نه دی اخیستی. که دغه اعلان د ورکو سوو عزیزانو په پروګرام کې راته خپور کړی، نو ډیره مهربانی به مو وي. مننه جواد دا وری له هلمند څخه. ګران وروره، د تاسو ایمیل مو ولوست، خو د هغه کس نوم مو نه دی اخیستی چې ورک شوی دی. صرف دومره هم ویلي دي چې د عطاولا ورور ورک شوی. په هر حال، که څوک د عطاولا د ورور په اکله څه معلومات لري، نو په دغې شمیره دې ورته تلیفون وکړي: 0 00 3 5 0 00 3 5. یو ری بیا وایم 0 00 3 5 2 0 00 3 5.
تاسی دور کشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادی رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، کډینن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورت، لطفا د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلار شئ. اول ته دغه پروګرام لسره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما نوم عثمان غنی د خوست ولایت مسافر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ یو گاونډی چې په نوم د ډنګر نندې دی، دوا کاله کېږي چې له کور څخه بدرکه شوی دی. که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي نو د اسلامي ورورۍ له مخې دې ما ته دې په دې تلیفون شمېره زنګ ووهي: 096      98![
ہلو، السلام علیکم. زه حیات الله د روزګان ولایت د کاسینو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو دی د مصر څخه همه د پلانونې عبدالمجید دی. اکید دی په خپله زغه اوري او یا د ده په حق لګول کوم ده معلومات لري نو بس د دې په اړه دغه جمله ده زم وکړي. صفر ایا اتاچا نجیس چلور سو اتاچا صفر ایا اتاچا نجیس نمبر دے ما سارا تماس ہوتی شپر ہوش
افغانی جائزہ کار سے شمارہ کر رہا تھا
زنگ روی سپر دری سپر تکرار سپر او
معلومات
پیغام خو زمونږ دا د رفیق محمد اوزای له رینګرهار نه خبره کوم. ما نه یو دوه ورونه ورکړي، یو محمد اکبر نوم یې دی، یو عبدل زهر نوم یې دی. که چیرته وي او دا ما غږ اوري، مهرباني وکړي ما سره دې په دې نمبر تماس وکړي. صفر اووه اویا او شپږ شپېته څلور پنځوس اته پنځوس او اخر یې اووه.
بلے زش وزیر آزادی ریڈیو گران آوریدون دا پیغام وړاندې کوم. ما یو ورور ونون دی حاجی خان وزیر دی پختیا ولایت گردیز دی ارجل خیل اوسیدونکی. 1990 کال جدید پر لسمه نیټه خپل یو سره چې موټر سره گردیز لخار ورک شوی دی چې تر نن ورځ پورې د حاجی خان وزیر موږ ته کوم احوال نه دی راغلی. نو د مهربانۍ دی لویا د آزادۍ راډیو او ستاسو اوریدون دا پیغام وړاندې کوم چې چاته د حاجی خان وزیر په باره کې څه معلومات وي او یا یې حاجی خان وزیر په خپل اوري موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي او خپله په زړه پورې شیرینی دې ترلاسه. زمونږ د ټلیفون شمېره دا ده: 0
سلام علیکم دزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام. بعد له سلام علي ما دوه خوندې دي د غزنی د ولایت څخه ورک شوي دي. تقریبا 10 میاشتې کېږي چې وایي 10 کلنه ده، 14 کلنه ده. او د هر چا ته معلومات یې له موږ سره د دغو نمبرو باندې ټلیفون وکړي که په هر ولایت په هره ولسوالۍ کې د مسلمان په خاطر باندې 0 او یا 2 څلور اویا نه نوي بیا یې تکرارم صفر اویا دوهویشت څلور اویا نه سوه نهویشت. زه په خپله عبدالوکیت منظم د غزني د ولایت.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
محمد هلمند د ګرنسیل ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی د عبدالباري په نامه چې د پاکستان کوټې کې نادرکه شوی دی. څه د اصابو تکلیف لري؟ که څوک د عبدالباري په باره کې معلومات لري او عبدالباري ملګري د زما پیغام اوري نو مهرباني دي وکړي زموږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 0 4 2 4 6 5 3 9. د خدای په امان.
سلام علیکم. زه د کجکي اوسېدونکی یم. زما اسم مولوی انصار لال محمد کجکي د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو اکا دی اجمل اخلاص اکا نومېږي د کجکي د کجکيلو. دا یو کال کېږي چې ورځ نه مې لیدلې. کار چاته معلومات په دغه نمبر کې زنګ ووهي.
0 0 2 2 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دویست سلور آیا نسو نویس نمبر بیا تکرار آم سپر آیا دویست سلور آیا نسو نویس کار چا تا معلومی یو لکل داری جایزه لری حضرت جو ورکو دم مسلمانی دی ورسل و خاطر آچه
د پکتیکا ولایت د شپین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو ماما فنانو د عجیبت د اته کاله کېږي چې نادرکه شوې ده. که چاته معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0202-01-49-6 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0202-01-49-6 والسلام.
سلام علیکم زاهد یم د خوست ولایت نه. زما یو ماما چې بېدرکه شوی ده یو کال کېږي او ما ته دې په دې تلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0202-99-99. تلیفون شمېره بیا وایم 0202-99-99. وسلام.
وعلیکم السلام علیکم زری پکتیکا ولایت ورغون ولسوالۍ څخه سره پاړی کا کې هم زما یو ماما سری سر محمد په نوم ده. د علی ګول او میر محمد ورور د کار ته معلومات وي موږ ته دې په دښ میرا تماس ونیسي 0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- هر څه معلومات ک یو لا کالدار به جایزه ورکړ شي. والسلام.
السلام علیکم. زه خالد منګل متن د کزیر کلی څخه. زما یو ورور چې په خبر ته تللی و مرضی درلوده، خو بیا بدرکه شو که چاته معلومات وي په دې اړه کې شمېره د زنګ ووهئ 0 5 3 3 4.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غرماش ولسوالۍ څخه زنګ ووهئ. زما نوم عبدالمحمد دی. زموږ یو نفر ورک دی چې لال محمد نومېږي. دغه شماره ده 0 8 4 2 3 4 زما شماره ده. ما د یو بل انډیوال شماره د سیمې ولا نومېږي. شماره 0 2 2 2 8 1 9 2 9. دغه د زموږ شماره ده. په دغه شماره باندې بیا موږ ته خبر راکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. آزادی راڈیو کا تون کو تھا سلامنا اڑن دکھاؤں سیاح نے بھی امکال دلہ میں آتے پشپگم تاریخ دو شمبے پورز یو نفر آزادی راڈیو تا زنگ والے ہو جز مالیم زلمے دکاتسا والا دستگا برس والے سیدون کیم تقریباً دو دیش کالا کی چیز زندانی شو ایم اوس پیلان پا مسکاو کیم کچوک زما غاگ آوری لپدی شمارا دی زنگ بو وحی کمتاس پانا چی حقا شمارا من ونشوا کرے چویلی لپدی پخپلا زمان غاگ آوری یاد ده کم نزدی ملگره وی پلان دی شمارو دی تماسو نیسی سفر واویا اتیا دو نوی یو سلو در نوی سپر واویا اتیا دو نوی یو سلو در نوی بلا شمیره دا سپر وسو ات نوی ات سو ات وسو ات سپر وسو ات نوی ات سو ات وسو ات
بله سلام علیکم زه صفی گل محمد گل زوی ده میدان وردگو ده ولایت ده نفت اولو سوالی شدیم که یم تقریبا سوال لس یا در لس کالکی که زمون گرور رحیم گل په نامه ندرک شوی ده او یو سه ده ماغی تکلیف هم داری چې ده کور لار نش پیدا کولی لطفا دا اعلان که ده بخفل آوری او یا بسو کی آوری نو ده انسانیت ده خواهگوی لعمله ده لطفا مونگ تا پا دیش میرو زنگ وحی سفر آویا درویشت یا سلو دیر سلو سلیس او بلش میره سفر آویا
احمد اللہ پنام کرنگوئی سپر اویا سو
تین سو خبر کون زما یو ورور دی د مامور په نامه تقریبا چدالک ساله کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوي دي که چېرې دی په خپله زموږ دغه اوري او یا د ده په حکله بل کوم داسې څوک معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمارو تماس ونیسي نو لکه قوانین به جایزه ورکړو صفر اویا اته اتیا نوي څلور سوه اته اتیا صفر اویا اته اتیا نوي څلور سوه اته اتیا بلې شماره ده صفر اویا شپږ اویا اچھا ریسوتا نور جان کچیری ہر چوک مزاغا نے نولا کا پانی دے کے زور کی ملتے کی پتہ کو شمارو تماس نہیں سے سودا خلق کا چیلا نوہا کا مسلمان دیری ماتا پخلا دے چلو کچھ کی نہیں نہیں کری دی صدا صدا سا دے رو تنا نے دل پر چڑھی دی مہلا نا کا جی چوک مزیری
دا پر دے دا پکیا ولایت دا زرمت کی ولسوالی دسا کو سین جون کا اور فی الحال تماس کیا مائے اور اور دا زازائی نمی گی کلا نا کلا پا بشیر محمد زان ماری تھی کہیں صدور کالا کی گی سنا درکن اچھا تا پالا معلومات ہیں زیادہ یا خان دا پخپلا بانجا ہو رہی ہمار سر دی پدق لنبرو پا تماس کی معلوم اس میرے دی پا کوئیت تھی سپر سپر نسکا و پینزش پیتے شپک شپیتے شپک سلویک آتا پینزوز اکیویس اور افغانستان کی شمیرا تھا صفر واضح شپاک سلور نہ صفر صفر فلور نہ
السلام علیکم نولو محمد رکندار وغیرہ تو سیدھے میں اور اور دیدا تلس کال پہ چوکا کی دیدا نہ نہ کی زکور تھا نہ دادا کا دیدا تھا جی تکلیف نہ رہے سو ان کا کیا بھی نہ کرے تو کہ دادا پاڑا معلومات لے پداش میرا جن مسر تما سو یہ تنوں خان دی او پدا چپل اس مایو بدی سپر علیا یو جی شیلی شیل جی سنا یو زل داش میرا د تکرار او سپر علیا یو جی شیلی شیل جی سنا سو سلام انا
دی آزادی رادیو گران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ازانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته اس ایم ایس را لېږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه راولېږئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګراممو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې